کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په نوي ډیلي کې د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې پر مهال د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. په همدې غونډه کې د هند د بهرنیو چارو وزارت وزیر د نړیوال امنیت او اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د تروریستي ډلو ګواښ ته اشاره کړې ده. د لاجوردو لار او داسې نور هغه مسایل دي چې په همدې غونډه کې مطرح شوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو لمړی له نوریس نوریس څخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سرکړي څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورونو چارو وزارت په فاریاب جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو پر ضد د کیدونکو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر له سوریې څخه د خپل ځواکونو د وتلو امر کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بیت المقدس په اړه د دې ټولنې پر دریځ ټینګار وکړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان کورونو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش له لیکو سره د بهرنیو سختدریزو د یوځای کېدو په اړه خپره شوي وایي، ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسلوالو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د کورونو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د ترلاسه شویو استخباراتي او کشفي معلوماتو له مخې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د داعش وسلوال فعال دي.
سبب از مون گرد عملیات دی کورونا چار وزارت دی دفاع وزارت او د نړیوال ځواکونو گرد عملیات به جوزجان و فاریاب کې پیل کیږي. د عملیات به دوی میاشتې لپاره
د رحیمی په وینا د عملیاتو په ترڅ کې به دغه سیمې له داعش څخه په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغان او بهرنیو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې له سوریې څخه د ماتې خوړلې داعش ډلې بهرنیو سخت دریځو چې یو شمېر یې د فرانسې او الجزایر وګړي یاد شوي، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال په تیره بیا جوزجان ولایت کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد د ملاتړ خبره رد کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د پالیسۍ و تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې د انترفاکس خبري آژانس د راپور له مخې لاوروف وویل، له دې سره سره چې امریکایي چارواکي له طالبانو د روسیې د ملاتړ یا هغوی ته د وسلې ورکولو په اړه څه وایي، په دې اړه هېڅ کله هم شواهد نه دي وړاندې شوي چې ګواکې روسیې دا کار کړی وي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم انتخاب وکړ او ویل چې د ده په باور دغه ستراتیژي به مؤثره نه وي، ځکه هغه تر ډیره د ځواک پر استعمال تاکید کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې لپاره د 9 میلیون ډالرو بودیجې طرحه حکومت ته سپارلې او که په خپل وخت دغه پیسې ورونه رسیږي ښایي د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وکړې. دغه کمیسیون له حکومت د دغې بودیجې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتي چارو یو شمېر څارونکي پر دې شک کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په دوبي کې ترسره شي په خپل وخت سره شي. دوی د کمیسیون لخوا د تیاریو پت بهیر او د هیواد امنیتي وضعیت له عمده دلایلو ګڼي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړې ځپلې هیواد دی د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. دا خبر روسی خبری آژانسونو ورکړی دی. د روسیې ریا دولتي آژانس د پوتین د څرګندونو په حواله وایي چې هغه په سوریه کې د روسیې په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته دغه امر کړی دی. دی وایي ما دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس ته امر کړی چې روسي ځواکونه وباسي او بیرته یې خپلو دایمي اډو کې ځای په ځای کړي. د راپورونو له مخې پوتین د حمام په اډه کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم کتلی دي. روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي، په پوځي برخه کې د اسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهرې او انقرې څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژۍ د ګډو پروژو په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بیت المقدس په اړه د دې ټولنې پر دریځ ټینګار وکړ او وی ویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ یوازنۍ حل لاره د دوو خپلواکو دولتونو جوړېدل دي چې بیت المقدس د دواړو پلازمینه وي. فدریکا مغیرینی دا څرګندونې په بروکسل کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړې. هغې زیاته کړه:
You know where the European Union stands. We believe
تاسو پوهیږئ چې د اروپایي ټولنې موقف څه دی. موږ په دې باور یو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د هواري یوازینۍ منطقي حل لاره د دو دولتونو جوړېدل دي چې بیت المقدس د دواړو اسرائیل او فلسطینیانو د 1980 کال د بیلې شوې کرښې پر اساس پلازمینه وي. دا زموږ محکم دریځ دی او موږ به د بیت المقدس په اړه تر هغو د نړیوال اجماع درناوی وکړو چې د دغه سپېڅلي ښار نهایي موقف د دواړو لورو د خبرو په نتیجه کې تعین شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دی له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پلازمېت پیژندلو لار تعقیب کړي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکا دغه اقدام په منځني ختیځ کې د سولې د رامنځته کېدو امکان زیات کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند او دې ښار ته یې له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د لېږدولو امر وکړ. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاره هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د هند بهرنی چارو وزیر وایي تروریستي ډلې د سیمې امنیت او اقتصاد دواړو ته ګواښ دی. دا خبره د ریک ټولنی د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې چې د هند، روسیې او چین وزیرانو ګډون پکې کړی و او مطرح شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځایه سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي.
شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشان میکنیم و در منطقه پلخمری اینا بازداشت میشن. اینا مستله بودین اما مجال درگیری برشان داده نشده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د نوملیکنې د بهیر پورې اړوند بودیجه په اړه د هر څه ژر د کمیسیون ته ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د مالیه وزارت ځواب داسې دی:
د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د افغانستان حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کلک اراده لري.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له سوریې څخه وتل پیل کړي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. دوستانو ورځو ته خبرونه لمړنۍ موضوع ته په نوې ډیلي کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شوه. د هند بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل چې تروریستي ډلې نړیوال امنیت او اقتصادي پرمختګ ته ګواښ دی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په برخه کې هیڅ راز شواهد نشته. تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د روسیې، هند او چین یا ریک د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپل 15مه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو تجربو شریکولو ته تیاری څرګنده کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په نوې ډیلی کې لخپل روسی او چینایي سیالانو سرګی لاوروف او وانګي سره په کتنه کې هغه افراطي ډلې چې په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کوي په نامه یادې کړې او وی ویل چې دا ډلې نړیوال اقتصاد او امنیت ګواښي.
هم نه آتنکواد پر چرچا کې دوران اس بات کا الیک کیا
د تروریزم په اړه په بحثونو کې ما خپل دا نظریه مطرح کړه چې د تروریستي ډلو لکه د طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او لشکر طیبه په تروریستي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی مستقیما نړیواله سوله او امنیت زیانمنوي او د نړیوال اقتصاد د پیاوړتیا او دوامداره ودې او پرمختګ لپاره رواني هڅې په خطر کې اچوي.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل درې وړه هیوادونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د بندولو او د نړیوالو تروریستانو پر ضد د مبارزې په برخو کې له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. د لاوروف په وینا د نړیوالو تروریستانو هغه لیست چې روسیې د هند او چین په مرسته برابر کړی د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یوه غوره بیلګه ده. روسی خبری آژانس انټرفاکس په یو بل راپور کې همداراز له افغان طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعاو په اړه د ښاغلي لاوروف نوې څرګندونې راخیستې دي. د انټرفاکس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په نوې ډیلي کې د پالیسۍ د څېړنو په مرکز کې د وینا پر مهال ویلي دي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په اړه هیڅ راز شواهد نشته. هغه ویلي مهمه نه ده چې امریکایي چارواکي وسلوالو طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه څه وایي، خو لاوروف زیاتوي چې په دې برخه کې هیڅ کله هم شواهد نه وو. له دې مخکې په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په یوه وینا کې ویلي و چې روسیا له افغان طالبانو سره مرستې کوي او هغو ته وسلې او تجهیزات برابروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه کولای سي د ازادي راډیو پر وی پانه هم وګورئ پته مو د ازادي راډیو دات کام. د افغانستان ولسی جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځای سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن له پیښو سره د مبارزې عالي ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د واورو تر ورښت مخه ته یادو کورنیو ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې یادو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلې دي چې په مناسب وخت کې به ورته وویشل سي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استازي وای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د روانو جګړو له امله په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې په ناسم وضعیت کې دي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ له پیښو سره د مبارزې په ادارې او د سرې میاشتې په ټولنې غږ وکړ چې دغو کورنیو ته د پام وړ مرستې ورسوي. هغه وایي د نړیوالو تروریستانو له لورې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې یو شمېر کسان بې ځایه سوي چې د یو فاجعه ده. د بیړنیو حالاتو په کمیټه او سرې میاشتې ټولنې غږ کوم چې څومره چې ژر کېږي د بې ځایه شویو ستونزو ته دې رسیدګي وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې په ځینو شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې سوي چې خلک یې له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ولسي جرګې غړي سید محمد شریفي بلخابي وای د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 1500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له ناسم وضعیت سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری څمو د مخ کې ویلي و چې شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه سوي او راستانه سوي کډوال لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې عالي اداره وای ټولو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي دي چې له اړتیا سره سم به ویشل کیږي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې له کورنیو بې ځایه سوي د مرستو لپاره اړین مواد استول سوي دي. هغه وایي په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو او په ټولو کې په 14 ولایتونو کې اکمالات سوي. په ځانګړي توګه جوزجان ولایت ته مو په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي. والیان چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مسؤلین دي هم دې تصمیم نیسي، نه یوازې میرزا ولنګ بلکې ټولو ولسوالیو کې له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. ښاغلی سیاس زیاتوي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطر د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وسي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او د قانون د حاکمیت په هدف یو ستراتیژیک بورډ جوړوي چې د دوشنبه په ورځ په اړه یوه مشورتي غونډه جوړه کړه. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې په دغه غونډه کې به د پولیسو د فعالیتونو، اصلاحاتو او امتیازاتو اړوند او د پولیس پر لنډمهاله او منځمهاله پالیسیو خبرې وسي او تصویبولو ته به یې پریکړې وسي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کړه.
د پولیسو د ظرفیتونو لوړول، د قانون حاکمیت په کورنیو چارو وزارت کې، د فساد پر ضد جدي مبارزه، د پولیسو مؤثر فعالیتونه، د دوی مادي امتیازات او د دغه وزارت د ټولو جزو تامونو مسلکي او تخنیکی نیمګړتیاوې لمنځه وړل د پولیسو د ستراتیژیک بورد مهمې موضوعګانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ پر همدغه موضوعګانو د بحث یوه مشورتي ناسته جوړه کړې وه. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک یاد ناستې ته وویل نړیواله ټولنه د خپلو مرستو په بدل کې له افغان پولیسو نه مؤثر مسلکي فعالیت او د مالی حسابونو شفافیت غواړي او موږ مکلف یو چې وروسته له دې د دغو شرایطو په پوره کولو کې پاتې رانه شو.
امروز یک بحث مقدماتی در رابطه با پیشرفت ما در فیز
نن د پولیسو د پراختیا د لومړی فیز د پرمختګ اړوند یو مقدماتی بحث لرو چې یو لړ بدلون پکې راغلی. وروسته له دې کومې مالی منابع چې د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته ورکول کیږي څنګه کولای شو چې په صداقت شفافیت او حساب ورکونې سره د پولیسو په پرمختګ کې مصرف کړو.
خغلی برمک دا هم وویل چې د پولیسو د کادری سیستم د بشپړولو ترڅنګ د دې بورد په طرحه کې د پولیسو مالی امتیازات هم په پام کې نیول شوي دي. د وویل نړیوالې ټولنې ورسره منلې چې د روان لمریز کال د جدي له لومړۍ نیټې وروسته به د پولیسو په میاشتنۍ تنخوا کې 15% زیاتوالی راشي. د یادونې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ملي پولیسو د کړنو او د کورنیو چارو وزارت په اړوندو بنسټونو کې د فساد په اړه د افغانستان د ولسمشر په ګډون د چارواکو او خلکو لخوا بېلابېل انتقادونه مطرح شوي دي. د چارو پوهان د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او پرمختګ لپاره د نوو پالیسیو جوړول ستایي خو په عملي کولو یې هم ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر آزادي راډیو ته وویل
د دې دولت په جوړښت کې تر دې ورځې پورې هر څه چې کړي دي په عمل کې نه دي پیاده کړي بلکې فقط د کاغذ په مخ پاتې شوي دي. یو دلیل هم د ناکامۍ همدا ده چې ته وایي هغه عملي کوي نه یا یې نشي عملي کولای. تصمیم چې نیول کېږي هغه باندې یو سلسله معقولیتونه او ښېګڼې لري. هماغه ښېګڼې عملي شي ته باندې ګټه ډېره ده.
د افغانستان د پولیسو د پرمختګ او مسلکي وړتیا په اړه په داسې حال کې د نوي ستراتیژیک بورد خبرې کیږي چې د افغانستان اکثره خلک د دغه ځواک پر مسلکي کمزوریو اندېښنې ښیي او وایي دغه ځواک د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دغه ارګان منصوبین به له دې وروسته په خپلو ورسپارل شوو چارو کې په ښه توګه وځلیږي او د قانون د هر سرغړونکي پر وړاندې به جدي عمل وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري. ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دې وزارت ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغې قضیې د دوو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د دغې قضیې عاملین په علني توګه اعدام کړي. نورحال د واصل وصال راپور کې
په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژنه درې تورن کسان چې د افغانستان شمال ته تښتېدلي وو د بغلان ولایت د پولي خمري ښار د خواجالوان په سیمه کې د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې په دغه قضیه کې د ښکېلو دوو نورو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي.
موږ یو تحقیقاتي ټیم له مرکز کابل نه د افغانستان شمال ته لیږلی وو. څو تورن کسان ونیسي چې دغه کسان د پولي خمري ښار خواجالوان سیمې ته د بیرته ستنېدو پر مهال ونیول شول. له دوی سره یو فرونر موټر، یو کلاشینکوف او یو تومانچه هم د پولیسو لاسته ورغلي. تورن کسان تیره شپه کابل ته انتقال شوي دي.
د کابل پولیسو دوه ورځې وړاندې ویلو چې د 15 میو زیاړون د 1500 فامیلو په سیمه کې د وی کورنۍ لاسخړې د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپین شوی دي. د افغانستان د مشانو او ولسی جرګې یو شمېر غړو دغه پیخه ټکان ورکوونکې بللې وه او امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې د خلکو د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. څو موده مخکې د لسمې امنیتي حوزې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته یوه پیښه کې ووژل شول. په لومړیو کې د دغې پیښې په اړه ویل شوي وو چې دغه ماشومان د برېښنا او یا هم اورلګیدنې له امله مړه شوي، خو وروسته د کابل پولیسو دوه تنه د دغې قضیې په تور ونیول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وژنو او تښتونو د پیښو عاملین باید د اړوندو ارګانونو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شي. د دې جرګې د شکایتونو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو وژونکي باید ژر تر ژره اعدام شي.
زما غوښتنه من هیڅ ته یو افغان د یو مسلمان د ولس د یو استازي د لوی څارنوالۍ او د محاکمو سره د عدلي او قضایي ارګانو سره دغه ده چې دغسې مجرمین چې هغه اختطاف کوي، د خلکو اولادونه تښتي او یا په دغسې بې رحمي سره د یو فامیل دولس کسه وژني یا قتال طریقي کوي، د دې دپاره مطلق زما غوښتنه د خدای د قرآن تطبیق دي، شرعي احکام دي چې باید قصاص ژر تر ژره بې درېغه د دې درې محکمې وشي او دوی علني.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پورس د وزیرانو شورا د ناستې تر پیل دمخه په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژنې په تور د دریو کسانو د نیونې خبره وکړه او له اړوندو ارګانونو یې په جدي ډول د دغې قضیې څېړل وغوښتل. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د نیول شوو کسانو دوسیې له طی مراحل کېدو وروسته به د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته واستوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغانستان پر مسایلو پاتېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د نوم لیکنې د بهیر پورې اړوند د بودیجې په اړه دې هر څه ژر دې کمیسیون ته ډاډ ورکړي. د کمیسیون ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر لپاره 90 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، او که چیرې یاده بودیجې د کمیسیون په واک کې ورنکړل سي نو ممکن د ټاکنو پر اعلان سوی نیټه اغیز وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت یاد بودیجې د برابرولو ډاډ ورکوي. شاه محمود شینواری په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ برابرولو ته تیاری نیسي. دغه کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره 90 میلیونه ډالره بودیجې ته اړتیا ده چې دوی طرحه پرون ناوخته حکومت ته سپارلې. د یاد کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشمې پورز ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د حکومت ژر جواب ته په تمه دي.
د بودیجې د برابرولو لپاره دا طرحه موږ جمهوري ریاست او مالی وزارت ته استولې تر څو هغوی د بودیجې په برابرولو کې ژر اقدام وکړي. که چیرې موږ ډاډ ترلاسه کړو چې دولت یا نړیوال ډونران بودیجه برابروي، د رای ورکوونکو لیست به جوړ شي.
نو دې وړاندې دغه کمیسیون داسې اندېښنې شریکې کړې وې چې ګوندې په زیاتره ولایتونو کې رای ورکوونکي په برابر ډول مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یو شمېر انتخاباتي څارونکي وایي هغو ننګونو ته په کتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره مخ دی او په ځانګړي ډول د رای ورکونې مرکزونو په اړه موجود دي، باور نه کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات دې په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. د نامنې ترڅنګ د بودیجې کمښت هغه سونزه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیونې په وار وار یادونه کړي او ویلي که چیرې د دغو سونزو د هواري لپاره کار ونه شي نو انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره نه شي. خو آیا د مالیه وزارت به دا بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي؟ د مالیه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ تخنیکي او بودیجوي همکاران د باندې کار کوي، ولې د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د افغانستان حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کلک اراده لري او د مالي امکاناتو په برخه کې موږ د نړیوالې ټولنې طرف د مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې
په ورته وخت کې د برېښنایي تذکرو ویش بله مسله ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته اشاره کوي او وایي چې د رای ورکوونکو نوملیکنه د تذکرو له مخې کېږي، نو لازمه ده چې د دغو تذکرو ویش بې له ځنډه پیل شي. له دې ټولو سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دغه کمیسیون لخوا د نوملیکنې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د بودیجې طرحه ناقصه ګڼي او وایي باور نه لري چې د کمیسیون په دغه ناسم مدیریت سره دې انتخابات په خپل وخت ترسره شي. ښاغلی ایوبزاده وایي په کار واچي کمیسیون په ټولو برخو کې سونزې په نخه او بیا یې دا طرحه حکومت ته سپارلی وایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه ناڅاپي سفر سوریه ته تللی دی. د روسیې خبری اژانسونو رپورټ ورکړی چې پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له دې جګړه ځپلې هېواده وتل پیل کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حمیمیم هوایي اډه کې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. دواړو مشرانو په غیږ کې ستړي مشور کړه. پوتین چې نن په ناببره توګه سوریې ته ورسید، خپل پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هیواده وتل پیل کړي. هغه وویل تروریستان یې مات کړي او که بیا سر پورته کړي سخت به وځپي.
دا اوګروزه تروریستیکو پرویلینی во всём мире ещё очень
دوی په نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو غواخ لا هم زیات دی. خود دلته په سوریه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پراخ پوځي ماموریت تر سره شو او ستونزه حل شو. خو که چیرته تروریستان بیا سر پورته کړي، داسې به وزه پوچی تر اوسه به نه ویلې دي. دفاع وزیر او د جنرالانو مشر ته امر کوم چې خپل اصلي مرکزونو ته د روسي پوځیانو بیرته استول پیل کړي.
کومه وو د روسي ګروپیروکې وایسک پونټه их постоянная дислокация.
پوتین که څه هم له سوریه د روسي عسکرو د وتلو امر وکړ، خو ویل چې د دوو د می پوزی اډو حمیمیم او تارتوس بنسټی کې خود روسیا په هغه جګړه کې چې پکې د شاوخوا درې نیم لکه کسانو وژنه تایید شوی او میلیونونه نور بې کوره شوی، د بشار اسد رژیم ملاتړ کړی دی. روسیې خپل متحده سوریه ته زیاتې پوزی مرستې ورکړي او په ګډه عملیات ورسره مخته وړي. د بشار اسد رژیم هم اعلان کړی چې په جګړه کې بریا خپل کړی او د اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړه توګه ځپلې ده. د سوریې کورنۍ جګړه د 2015 کال په مارچ کې د دولت لخوا د مظاهره چانو په ځپلو پیل شوه. روسیې د 2015 کال په سپتمبر کې په سوریه کې پوځي ښکیلتیا د هوایي عملیاتو په ترسره کولو پیل کړه. بشار اسد د مخالفینو له لاسه وژغوره او د جګړې د بریا تلې د هغه پخوا وردرنه کړه.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG.
دوستانو کچیر غواړی چې د اساتیر رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د زموږ د ویب سټ دلاري هم واوري، پته مو د اساتیر رادیو .com زموږ ویب پاڼه تورسی او راپورونه او تحلیلونه مهم اولوالي. د ساينس لنډی څخه به دا واوري چې ساينس پوهان د داسې درملو په جوړولو بریالي سوي دي چې کولای سي په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي علاج کړي. نور اسمت سران راتوي.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرشو ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي، چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ دبرې چوترینه تماس کوم. سبحان نوم ده. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دا تیر کال سیلاب ځپلو خلکو کوم پټي او خلکو بو وړي دیاغي پیسې اوسه پورې دولت نه دی حواله کړي. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ بره چوتره او کچیر ته حواله کړي او ورکړي کوم مشرانو ته ورکړي، هغه پیسې هیڅ آته هم نه دي رسیدلي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه د سیلاب ځپلو پیسو غم راته وکړي که حواله نه یې راته حواله کړي او که حواله یې له هغو خلکو نه پوښتنه وکړي چې چاته پیسې ورکړي چې ولې دا پیسې خپل ځای ته نه دي رسیدلي. والسلام.
ازادي ټول کارکونکو زما د نظر سلامونه ورسي د روزا زما په سلامونه نور پیغام نه دي د کندهار ولایت میوند پولیس والے کې دا درغلې روانه وو جنہ چې ماجور ته مرز نه ورسې دي. دوی خو ته خو سره نن په معنی شته چې وای راځه ولر صاحب بدلاوي کرن کېږي فصل فصل کې به لاس ماجور ته ورسې نو دوی خو ته خو سره وري نو موږ دغه आवाज نو چرواکو دا جنران ته ورسې دي دوی دی راسه اتان راسه پښتون دی وکي چې بس دې کې پندو سره شلو ته بده وټ نه رسېږي ما جوړه ته دا نه ګرځي بیا غت نه رسېږي پولیسو له چې واسه لري شاه خاطر غیبی دی بیا خو خپل حکومت خلک ټول لږه دی غیبی دی ولې سره نه ما جوړ بڅک څوک نه دی بای دې پښتون نو چې نه نو شتا کې ورو ده ما جوړ نه نه راځي راځي پښتون یو چې کوم اسکرا ده ما جوړ کوم نه دای څه ځای سی وی اچھا کو ورو ده دای دا درې دوه د کار کې موږ راغلی ورو ځان چې پښتون نه رمني کړي چې موږ سوار سیوا دې موږ خلګو ده ما جوړ ده چې ما جوړ ته واسه نو هغه وای نه ستاسو نه نه سم ګذران من تر سیوی نه موږ هغه هله ده د ارزو ده چې دا غو مقامات لور چارواکو څخه او دا انسان چې دا غو مقامات پښتون وو کې راځي دا ولا درغلی روان ولا خبر روان ولا چې پښتون روان دي ډیر په احترام او سلام وګم.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. د نن ورځې د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې مطلب هم دومره و. دری مجله زما همکاره زرغونه منګل درته وړاندې کوي چې هم د سټوډیو ته راغلې ده.
تشکر از شما فریبو جان و سلام.